دقیقې شوې مخکې تر دې چې د زماره زما حق پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغو چې د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نه وي، نسي کولی د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 13 مخالف وسلوال وژل سوي. وزارت وایي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د سالنګ لوی لار تر 15 ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دوی وتوانېدل نن جمعه دغه لار پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب العجل سره مخامخ دي چې ووایي آیا د سعودي ولی عهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو او کنه. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت د لری واټن وشتونکو توغندیو په پراختیا او ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران لیوي مشت څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندي د استولو دویمه ناکامه هڅه کړې ده. او د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړی دی.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو پر لومړني لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړني لیست له خبرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانوو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روان اونۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوسی، رحمت الله نبیل، زلمای رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لار موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبی الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم ته احترام وکړي او د همدغه تقویم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په دریمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولېږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون لمخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. راپور مو
واورید. د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع سوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د چړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولې دي کنه. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حق پال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرس، په لومړي سر کې راته وویل چې لومړنی لیست اعلان شوی د هغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې سوي دي یوازې سوي هغه پوره کړي دي تقریبا.
ډېر زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه، د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري، چې د جدي د 14 نیټې څخه بیا تر 13 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د عددی په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی هغه چیک سی موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. داغه څخه ورسته یعنی د دلوی د اولی څخه تر 15 پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی وو ترڅو د ټولو احتمالي نوماندان د غاتلستانه اسناد ارزیابي کړي، چې ارزیابي پر دوه ډول تر سره سول. یو فزیکی ارزیابي وو او بل د سیستم ارزیابي وو. په فزیکی ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوړو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په 15 ماده کې د اساسي قانون، 16 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکون ته نوماندګي کوم شرایط باید ولري، چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسناد دوه نو بررسي تر سره سول شي، وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو فلټرونو او برسیو څخه ورسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په افتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشری ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري، چې یو تطبیقي اړخ دی او بل د عدالت تامین. کبیا هم زموج هم د زموج وګړي د هیواد او زینی نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غشتنو کې چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسی پوره کولای، واجد شرایط نه دي، دوی کولای سي چې مشخصه مرجی چې د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون عدالت تامینوي. کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ ده، هغه د چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایاتو د کمیسیون د بررسي څخه ورسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه ورسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشری ټاکنو ته د یو کاندید پنامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب، تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط چې زیات افغانانو لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی طبیعت مسله او همدارنګ د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري، خو دوی یا د کاندید په توګه همدارنګ یا د مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. خا د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په 15 او 16 حتی 18 ماده پورې صراحت لري. سو مسائل ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغه باید له خپل دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر پیسلا مقام کې وي. دومره خبره د تابعیت مسله ده، خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلي دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بیکفتی کم ځای کې ده. خل شک پرته د ټاکنو کمیسون او د شکایتونو کمیسون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل په اصطلاح وړتیا، ظرفیت او هر څه په اصطلاح نمایشته کې ښودله او څرګنده شول لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کی، مدیریت کی او بالاخره نتایج د خلکو مخ ته کیږدي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده، او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوې ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو، تر والیانو، د ملي شورا تر غړو، همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرده پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون نور قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي، دوی په کوم په اصطلاح استدلال سره راضي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راضي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لرې کوي، خو لومړی مرستیال خپل اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل.
بحث کو ډیر زیاته مننه حق پر صاحب. دا لومړنی لیست له اعلان دوه ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی تابعیت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنې په دې دوه ورځو کې دوی وتوانېدل چې دغه مسله حل کړي، که اوس هم دا مسله اندسې هوایي ته رسوې ده، او که دوی خپل هغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسې وزارت ته لیږلي وو بېرته جواب شوي دي او دغه مسله سپینه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نوماندانو په هکله د دوه تابعیت معلومات وغوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک شته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسیون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهمنامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوه ګونو تابعیت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسی مطابق نه غواړي چې د دوه ګونی تابعیت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي. نو ځکه اتلس تنه چې احتمالي نوماندان دي ولسمشر ټاکنو ته، د یو شمیر په اړه موږ ته رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې موږ ته د بهرنیو چارو د وزارت له خوا څخه رسمي معلومات نه دي راغلي.
په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دي ویلي چې موږ د دوه ګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوه ګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون له مخې کله چې لومړنی لیست اعلانېږي، د دوهم لیست تر اعلانه پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسون د شکایتو کمیسون لري تر څو پورې خلک عریضه وکړي په چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړې سره
صراحت خو دوه ونې ده چې په دوه ونې کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي او د کې اعتراض وي کې شکایت وي او کې دوی څېړنه هرڅه وي په دوه ونې کې به دوی ورته رسیدګي وکړي خو فکر کوم چې دوه ونې نه اوس وخت تیر شوی دی یعنی هغه موده تکمیل شوې ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی یو شی چې زلته وایم دغه د دوه طبیعت په مسله کې دا ډیر سره صریح مسله ده یعنی دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعت لري څوک نه لري خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کیږي اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل اول خو تاسو پوهیږي چې په دغه اتلو کاندیدانو کې چې یو شمیر زیات زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته ستره چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا په اصلاح اخیستی مو د
خو کاپي باید کمیسیون ته
ورکړي بالکل دغه مسله ده چې دوی باید خپل اسناد ورته وسپاري خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده ځکه چې دغه یو ډول دسی بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي ځکه ته سیاسي ځینې اړودول روان دي
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم اجرایي ریاست اجرایي رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي ولسمشر ورستي سرګندونه وکړه تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي نو ځکه ته واضح د روښانه ده حکومت اراده لري کمیسون ته چمتووالی لري
افغان صاحب موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته ورستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي ورستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي کوم خبرې چې په قطر کې روان دي او کوم کارونه چې کیږي او کوم سیاستوال دي ولسمشر غنی سیالان چې کوي هلته ډیر پرمختګونه شوي دي د دې په خاطر چې ټاکنې باندې کېږي او د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه داده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مثلا نه اعلانو ځکه چې بیا دلته ډیر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه د ولسمشر غنی له ادرسه کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپله ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي سخت په اندېښنه کې دي دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ سیاست رقیبان چې د مزبزب او یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدي دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه قطعي پریکړه نه ده شوې ځکه چې قطعي پریکړه په ارګ کې نه کیږي قطعي پریکړه به د خلیزات مذاکرات کوي
حقپرست صاحب ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې حکومت قوي اراده لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري او ریدونکو ولس ته څومره ډاډ ورکولای سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کړي
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کول کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په هیڅ موږ ته شي ټول په دې باندې پوهیږو بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړي بودیجه امکانات نه لري یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی یعنی بدبخت نه چې په دغه تل سکلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د وسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام و نه سو چې کمیسیون ته یو ځانګړی بودیجه او همدارنګ د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي چې دا یو غټه ستونزه ده دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوال ټولنې تفاهم ته د نړیوال ټولنې همکارۍ ته خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی د امکاناتو په برابرولو کې د زمینی په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغند رول لري. نو دا ممکن نه ده کچيري حکومت او نړیواله ټولنه و نه غواړي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنی به تر سره نشي.
اقبال صاحب د کاندید لپاره شرایط ډیر خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ داسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسو مخکې یادونه وکړه تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
دلته خو هم د اساسي قانون یو شپېته ماده چې په دې اړه صراحت لري، دوه شپېته همداشان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نهه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي له هغه اساسي شرایطونه، مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي. دا د قانون حکم نه دی، اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه. ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د معاون په توګه چې معلوم دي نوم نه به هغه د رسنیز اصولو له مخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی پنځه نوي فیصده دا په دغو د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر په اصطلاح خیانتونه کړي. هم ولې دوی په اصطلاح په دغه لیست کې نه راځي یا په اصطلاح د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته د اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک او آزاد نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمداران او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راځي بیا بغوی نه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي؟ صحیح امدا شان د کمیسون څه د ټاکنو کمیسون ده او څه د شکایتو کمیسون ده. تاسو به څو ورځې مخکې د ولسمشر غنی کنایوي خبرې اورېدلې وي کنه، د سرور دانش خبرې به مو اورېدلې وي چې په دې اړه باندې کړې وي. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واورېدله چې د کمیسون کې ژور او بنیادی اصلاحاتو ته ضرورت ده، او دغه کسان چې راوستل شوي دي خو د ارګ په امضا راغلي، د ریاست اجرایه په توافق راغلي، هلته دوی نه تعهدات اخیستل شوي دي چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیر وستلو په خاطر ده، او دا د سنه ده چې زه دا تحلیلوم. په دې باندې ټول پویږي نه، د سنه ده چې ارګ نه پویږي، کمیسون نه پویږي، یا ولس نه پویږي، تاسو نه پویږي، موږ ټول پویږو. هغه حقوق لحاظ یو بحث ده، وایي یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خو دا حق پټ ده. په دې معنی کمیسون، شکایتو کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول پدې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي. خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خاورا چولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو دریمه مرجع یا پیسلا یو زورور مرجع چې هیڅ د شان پکې مراد نه کې، دا سیاسي ملاحظات او دا ګټي او د قدرت ملاحظات مراد کې، هغه به څوک وي؟ هغه خو نسته، خو دا خو انساني حالت هم دغه سی وی کړه.
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخست چې په دې برخه کې معاملې سوي، قانون پلي
شوی ده، شک پرته چې شوی ده.
حق پرسه و چې لومړنۍ لیست اعلان شوی ده او نهایي لیست څو ورځې پاتې دي. په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عریضې لري، انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې وروستۍ لیست کې هغه کسان چې باید رانسي. دلته خلک عریضه چاته وکړي
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل، تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی، تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه
کړلی.
اجازه راکړي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه ده چې پلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي. البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري. په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، ټاکنیز نظام دوه مهم برخې لري. تطبیقي اړخ یې کاملا د کمیسیون کار دی، اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی. کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګه د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي، کولی سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کی او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
اقبال صاحب، کمیسیون کې زیات ستونزې موجودې دي. مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګه ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي. کله چې اصلاحات موږ وایو، په څو برخو کې باید اصلاحات راسي؟ یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي، که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي، دلته اصلاحات په کومو برخو کې اړین دي؟
ښه، افغان صاحب، دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغه ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره، ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي. په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي، د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده. داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره په اصطلاح ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو. اوس تنه د کمیسیون په برخه کې نه ستونزه نه دي چې ته وایې که کمیشنر لري که دا ستونزه به حل سي که به نه سي. بسته دغه سیستم د خپل په اصطلاح شپه ورځ تیروي او د سبا نه خبر نه لري چې سبا به څه کیږي. حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیاره راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا، یعنې ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي. دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده. اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړئ چې د دې اصلاحات څه ډول ممکن دي. دا اصلاحات سیاسي دي. زه وایم که ولسمشر هم دا خبره کوي، که هر بل څوک دا خبره کوي، که احیانا فرض کړو ټاکنې وشي، نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي، بیا به تعهد ته اخیستل کیږي چې تاسو به چاته کار کوي چاته نه کوي. نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي، تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي، جذري تغییرات را نه سي، د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي. مګر د خلکو په سترګو کې خو خاوره اچول کیږي او د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي، ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کې دا بنیادی حل ده.
پر صاحب، که دا بحث را جمع کوم، اوریدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات ترسره کوي، که دا به بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي؟ دا بحث کړه جمع.
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګه د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي، موږ یې نوې تجربه کوو. البته بسنه نه کوي په 13 کال کې که موږ د ډیموکراسي تمثيل کړي او د په دې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي. زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي، اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري. زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده، اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې، حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته سي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، مطبوعات، حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ، تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یوه خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړې سي، او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو، تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوع انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپله او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق، خبراتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
لیمو له جنګ زرا چې دا سمه بدی سیږي. دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري
او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ